تا تا پښتو خبرونې ته ستړي مسې په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه ورې چې 2500 ته راټیټ شو. دا او نور راپورونه به ورسته ووري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راورسېد. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلې له حکومته غواړي چې د پیشاملان ونیسي، او د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړو سویو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې 2500 ته راورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوې اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې د کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکو له هغې ډلې د امنیت سلاکار الحمدلله موهب ویلی چې افغان ځواکونه په خپل امنیت نیولای سي او د نړیوال ټولنې تخنیکی مرستې به هم ورسره دوام لري. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په 2 بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو په ویلامي کې راغلي چې د بریدونو تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې 11 نور طالبان ټپیان سوي او د دې ډلې 2 موټر هم ویجاړ سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومته غوښتي چې د پیشاملان ونیسي او راډیو ته دا غوښتي زیان تاوان ترې وغواړي. نایا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره په یوې اعلامیه کې وایي چې په رسنیو باندې برید په هر دلیل چې وي د بیان په ازادۍ برید دی. د نای د اعلامیه له مخې حکومت باید په زهرې راډیو باندې د برید عملي نونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نای وایي دوی تر راپورونه رسیدلي چې په دې راډیو باندې د برید عاملانو غوښتل چې د کیهان او چراغ په نوم په 2 نورو سیمه ییزو راډیوګانو باندې هم بریدونه وکړي. د زهرې راډیو مسؤول محسن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماپښین د فیروز کوهی دینی مدرسې د مولای امام پلمسون باندې یو ډله خلکو د دوی پر رادیو برید وکړ، ټول وسایل مات کړل چې لامل یې خبرونه بندې سوې. زموږ غله ازادي رادیو ری. د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړسوي انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینه ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټول نړۍ کې د جنوري تر 15 له 3.5 میلیونه او 5 لک ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې له ډلې تر 2 میلیونه ډیر کسان مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونی له شرکت سره د وسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر وو شرکتونو او 2 کسانو چې په ایران د وسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولې په نوې بندیزونه کې شامل کړي دي. او جرمنی د نارت استریم 2 پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکرين لاري اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیرسي. د امریکا د بندیزونو په غواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړ پر مخالفت سربیره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسولیت لري دغه پایپ لاین د رغنيزو چارو اجازه ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې ممانعت کړي ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د غازو تاثیرات زیات کړي او د روسیې د غازو د ترانزیت لاري په توګه د اوکرين رول لمنځوړي. دغه پایپ لاین موضوع د واشنگتن او برلین د اختلافاتو یو اصلي موضوع یادېږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ ویلې هیله لري چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای تاسو نو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا کتلای سي ال وستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوري. امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیر شمیر 2500 تر ورسوه. افغان چارواکي په اړه وایي
کماندوی ما کتاب خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص واکنه اردو او پولیس ټول داسې وې ساتي تر رسیدلې دي چې په خپل امنیت نیولای شي.
د کووید 19 ناروغي له کبله د 2 میلیونه انسانانو مړینې نړۍ ته ټکان ورکړې. روغتي چارواکي وایي
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنون کې شیبه تر رسیدلې. د کووید 19 وبا د سباندې 2 میلیونو کسانو ژوند اخیسته. دغه ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او سیري پرتی دي.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لنښتوالي شکایت لري.
یواری پیناشتا وسره چې د دونا په وکو خو زه د افغانستان حکومت نه د نسیار نه د غشتنه کو چې میشته د زر نظر میشته د مرسته وشي.
او په دوه باندې مې کیوري
یو نفر ستاسو تقریبا دغه سلور خزيدي یوشت زمند دي تقریبا اته دي کنه لورګان دي دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوي سي او قوم کې وازه ما زما ډلو ټپل لوي سي.
دا په کور کلی پروگرام کې ووري او بل تفریح پروگرام د ګوډي اچار مودې خبرونه بل برخه راست جوړوي را سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په افغانستان کې د امریکای سرتیر شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټ کچې ان 2500 ته ورسید. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلي چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې لمخې دا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلي قومندانان د همدغو 2500 ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پرې امریکایان او دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلي میلر زیاته کړې متحده ایالتونه به د ناټو او نور متحدینو سره په ګډه د ترګری زد او هم د روزنې مشورې او همکاري ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستان د خپل سرتیرو د ورستنولو تابع نیولې و له طالبانو سره د 2023 کال د فبروري په 19مه د تړون پلاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د استلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلي نن تر بل هر وخت زیات د 2 لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې یوې داسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربند ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په می کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 0 تر راښکته کړي، خو لکه څنګه چې پخوای ویلی و پرون د پینټاګن په اعلامیه کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کمواله په شرایطو تړلی دی. پینټاګان ویلي ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښيي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مندي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواده ووزي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپلو ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2500 تر راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وې. افغان چارواکو هم تل خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤلانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تازه د بی بی سی په یو پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته، خو افغان ځواکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکی مرستې روانې وي.
کماندوی ما که تحت خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص واکنه اردو او پولیس ټول داس یوې سطحې ته رسیدلی دي چې په خپل امنیت نیولی سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو. کومو مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکي مرستې دي چې هغه انشاءالله دوام کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 ته راښکته شو چې دغه هیواد بیلابیلې سیمې لا هم ناامنې دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربیره خلک وایي په ښارونو کې د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغیزمنې کړې دي.
دوستان و هم اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته ورسوه. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره سپړلې ده او په یوې مرکې کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمښت به سمدستي څه اغیز ولري.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده، او دا د کارندې هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړي. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 2500 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده. اوس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي، دزبند اعلان کړي، تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې؟ څنګه
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده، نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر را نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم نه په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا د نیم ځای چې رسېدلې ده په دې معنی نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي. زموږ ژمنې په خپل ځای ده، یعنې دا په دې معنی ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښيي، او د هم ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملي جامه راغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی پخپله دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو دزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي، بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایان خو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه. اوس طالبان ور رسیدلی او زه فکر کوم چې د طالبانو د آزمون دور را رسیدلی. اوس
ښاغلی همدم غواړم وپوښتم، تاسو پخوا د ناټو سره کار کوو، ټولو ته معلومه ده چې امریکا د
د القاعده د ماتولو لپاره راغلی و د طالبانو رژیم مو پرځاو. خو اوس په افغانستان کې ګڼې نورې ترهګري ډلې هم راغلي دي، البته د القاعده فعالیتونه هم نه دي صفر شوي. تازه په ایران کې د دې ډلې د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې راپورته شوي دي. څه فکر کوي هغه څه چې امریکا ورپسې راغلي و هغه یې ترلاسه کړه اوس وځي که څنګه؟
د امریکا د تروریزم سره د مبارزې ځواکونه همدغه 2500 کسان چې پاتې دي دا کفایت کوي ورته. او لکه څنګه چې د دفاع سرپرست وزیر هم وویلې چې دوی حضور په افغانستان کې د دې دپاره ده چې تروریستي ډلې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ مخنه کړي. نو تر څو چې امریکا ته مطمئن نشي چې دغه تروریستي ډلې امنیتي ګواښ امریکا او د هغې متحدینو ته نه پیښوي، زه فکر نه کوم چې امریکا به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي. او دغه د کانترنګ تروریزم یا د تروریزم په ضد د دوی ځواکونه چې پخوانه هم وو د 2001 نه تر اوسه پورې مستقیما مبارزه کوي، بی پیلوټ الوتکې دي او خاص ځواکونه دي، دوی خپل عملیاتونو ته لکه پخوا ادامه ورکوي. هغې کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدمو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پرمنځنۍ چپه دولس شپږنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پر سلا شار 15 صفه صفاوزه اوریدلایسي. زموږ خبرونه د ملاري اوس به خوست ولایت ورسو چې میشت وزیرستاني کډوال پکې وایي چې د مرستون نشټون د دوی ستونزې ډېر کړې دي. هغه د افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ل شپږو کلونو ډېر مده کې چې د پاکستان د پاوز د عملیاتو لکبل د ځای تر کړه سوی دي، خو په دومره وژده موده کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو دواړو د وزیرستاني او کډوالو د موجودو ستونزو د اساسي حواري لپاره کوم عملی اقدام نه دی کړی. له خوست زما همکار په اړه تفصیل راکوي.
د خوست په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون لکبلې ژوند او گزاره نور هم سخته شوې ده. په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادي رادیو سره شریک کړي. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنۍ توکو او خوراکي موادو مرستي وکړي.
یواری په نشته وسره چې د دونه په وکو لارګای لارګای نشته کنه، ډیر په سوړه کې دي، خیمه زړه شوې دي. خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې مشته د زر نظر مش سره د مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوایي. خو مشته دا په مخ راکای مواد شریکو کا شوای نه وی زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وای دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستان کوم پلاوی دی زیات راغی. په ورستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستاني کډوالو یو دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنګدې لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو وزیرستاني مشروي دوی په سټول لارې تړل شي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول باډرینا په میش سه باندې ایوار جی بیمور یو ورړ په غولم خون ته چې ور سوال وا پاسه قسم د پکاچ کې روړ تیرین ار څه جوړه سول خوان دی باندې د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیدا پرېج دي قدمه داخله مشرون یو ورته کې ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکي سره ملای شي د خبره دا څنګه کو نه وای کول روای چې میج د خلک ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستاني کډوالو ته د 2000 زګیدیس کال تر پایم راستي ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابعیا وکړي. د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
دبليو اف پی تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغه کورنۍ لیست چې د ستنې دوه وغوښتنه کوي، د وی عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوی کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نوري کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیق احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ساده رادیو سهارنی خبرونه اوري. اوس بل احمد تکل خبرو چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه تلیکلې دي.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې خبرې که جګړه، او په جواب کې لیکي د سیخکاری چې طالبان اوس بری ته ترجیح ورکوي. ورسپانه په کابل کې د زن ټلویزیون د مشر شګوفی صدیقی اندېښنو ته کتنه کړې او لیکي په کابل او لویو ښارونو کې د هدفي وژنو زیاتوالی چې پترڅ کې تقریبا هر ورځ لسګونه ژورنالیستان، مدني فعالان او چارواکي په نښه شوي، د سولې د خبرو پڅ بهیر او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د وخت نږدې کېدل د سولې راتلونکو لپاره د نوموړې هیله نه هیله کوي. ورسپانه بیا پوښتنه کوي چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې جدي دي، او په دوام لیکي دا هغه پوښتنه ده چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان د سولې خبرې لپای لستونز منې کړي. خو کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د هدفي وژنو زیاتېدل د دې پوښتنې یو ویرونکی ځواب دی. ورسپانه د مطلب په دوام د میرمن صدیقی له قوله لیکي چې وایي طالبان نه دی بدل شوی، نو موري وایي چې طالبان خبريالان او د مدني ټولنې فعالان ځکه په نخښه کوي چې دوی د ملت رسا غږ چتوي. ورسپانه د افغانستان د سیاسي چارو د شنون کې مایکل سمپل له قوله لیکي چې نوموړی وایي طالبان ځکه له صحنې د مدني فعالانو د ایستلو هڅه کوي چې غواړي په راتلونکي کې ځان د واکمنۍ لپاره چمتو کړي. ښاغلی سمپل کریسچن ساينس مانیټر ته ویلي هدفي وژنې له یوې خوا د طالبانو په ګټه ویره خوروي او له بلې خوا پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمنوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې شکونه پیدا شوي، جګړو زور اخیستای او امریکایي پوځیان وځي، افغان حکومت به د فشارونو ته ټینګ شي. په مطلب کې راغلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ابهام، د هدفي وژنو انګازې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونو په افغانستان کې اندېښنې تر دې حد زیاتې کړې دي چې له ولسمشر اشرف غني څخه له واکه د لاس اخیستو او پر ځای د موقت حکومت د راتلو غوښتنې کېږي. ورسپانه د ولسي جرګې د پخواني غړي جعفر مهدوي له قوله چې اوس د سولې په خبرو کې داخل دی لیکي چې نوموړی وایي یوازینۍ لار چې اوسنی یخونه اوبه کولای شي د موقت حکومت راتلل دي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن د هغه بیان یادونه کوي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو سپارښتنه نه کوي. ښاغلی ویلسن لیکلي چې د افغانستان د سولې د خبرو نتایج په افغانانو پورې اړه لري او متحد ایالات غواړي چې دا نتایج به د افغانانو د هیلو او ارمانونو انعکاس وي. ورسپانه لیکي په روانه اونۍ کې د سولې د خبرو نوې مرحله وروسته له هغه په ټپه ودرېده چې د طالبانو د مرکچی پلاوي دوه مهم مشران چې پاکستان ته تللي وو بیرته دوحې ته ستانه نه شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې په خبرو کې د ځند او وزیرت کړي او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې دا ډول وقفه د سلام مشورو لپاره په ټوله نړۍ کې معمول دي. خو واشنگتن پوسټ د دولت د مرکچی پلاوی د سرچینو په حواله لیکي چې د خبرو بهیر د طالبانو د دوه مهمو مرکچانو د غیابت لکبله ټکنای شوې ده.
اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړ شوو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر دومره مړینه ټکان ورکوونکې بولي او له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یې په نړیوال اتحاد ټینګار کړی دی. په ګڼو هیوادونو کې د کورونا واکسیناسیون هم شروع شوی دی او دوام لري، خو په دې سربېره د کووید-19 ورځنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
کرونا وبا په څه باندې یو کال کې له 2 میلیونو زیات کسان مړ کړل او لا هم د ګڼو خلکو ژوند ګواښي. که څه هم د ویروس د له منځه وړلو لپاره د تازه جوړ شوی واکسینونو تطبیق پیل شوی، خو د ویروس چټک خپراوی ګڼ هیوادونه اړ کړي چې بیړنیو حالاتو ته ور وګرځي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 3.95 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې تر 2 میلیونه زیات کسان مړه شوي دي. د جانز هاپکنز پانتون ورځنی سروې هم ښیي چې د کرونا خپراوی د نوي کال تر شپو ورځو راوروسته په ګڼو سیمو کې یو ډول دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدریس ادهانم ویلي غواړي د کرونا ضد واکسین کمپاین په سلو راتلونکو ورځو کې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پیل شي. هغه جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل غواړي روغتیا پالانه او زیان منونکي خلک لومړی واکسین شي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش هم په نړۍ کې د کرونا د 2 میلیونه قربانیانو د یادښت په مناسبت ویلي ټول نړۍ باید له کرونا سره د مبارزې لپاره متحده شي.
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنون کې شیبې ته رسیدلې. د کووېډ 19 وبا د سباندې 2 میلیونه کسانو ژوند اخیسته. دغه ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او څیری پرتې دي چې د هغوی مسکا اوس یوازې په یادونو کې پاتې او د ډوډۍ د میز تر څنګ یې څوکۍ خالي پاتې ده. ګوتیر شوویل د دې وژونکو وبا اغیز د نړیوالو همغږیو د نشټوالي په خاطر لا زیات شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د کووېډ 19 اغیزمن واکسین راوته او ملګری ملتونه د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د نړۍ په تاریخ کې د تر ټولو لوی واکسیناسیون لپاره لستونی بډوي. له دې سره تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوړ پوړي کارپو سومیا سوامیناتان ویلي د کرونا واکسین لومړنۍ محموله د بیوزلو هیوادونو په لور وخوځېده او په همدې 3 میاشتو کې به وویشل شي. دغه سازمان مرستیالې مارینا انګیلا سیماو هم یادونه کړې له هغو 46 هیوادونو چې د کرونا واکسین پیل کړی 38 شتمن دي، په داسې حال کې چې باید د نړۍ ټولو خلکو ته د واکسین د رسولو ژمنې او ضمانت وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصدای رادیو اوري اوس په بیرته افغانستان ته ورسو چیرې چې په دې هواد کې د ترکیه د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه یا بورسي ورکړي دي. دغه بنسټ چارواکي وایي چې یادې بورسي د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان زده کوونکو ته ځانګړي سوي دي. نور حال زموږ همکاري پر راپور کوي.
په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسي ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسي لاره ترکیه ته د انجینری رشته کې د زده کړو لپاره روان دی، وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې په آینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي لیاو لړ امتحانونو وروسته دغه بورسیه ته بریالی سوای دی. نولس کلن مرجان هم د ترکیه د پوهنې بنسټ د ورکړل سویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی مې یې است کې دوباره به کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله ده چې په ترکیه کې له زده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمينه برابر کړو او بلاخره خپل خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستر خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې پر اتلونکو کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړ زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي.
تعهدات بنیاد معرف ترکیه همیشه کې زمينه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ واجمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي. د همدې لپاره دغو افغان زده کوونکو ته بورسي ورکړي او همدای هدف دی چې دوی په ښه کیفیت زده کړي وکړي.
زمينه تحصیلات بهتر برای دانش‌آموزای افغانستانی است.
کاغله پارساوی ته دغه 400 بورسونو اتیاس لنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکو پرې کوي. د کاغله پارسا په خبره دغه ورکړل سوي بورسي د افغان ترک خوانځي زده کوونکو او نور افغان ځوانانو ته ورکول سوي دي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ خبره یادې بورسي په بیلابیلو رشتو کې لکه طب، انجینیری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نور رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه موږ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان او نور چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو، په دې سره په کابل کې د سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې اورو. یو تازه خبر به پیل کو. د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند پولیسو پر یو مرکز موټر بم برید شوی دی. عیني شاهدان وایي چې تر حمله وروسته په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال مقاومت کوي. تر اوسه د پیښې تلفات معلوم نه دي. د همدې خبرونو په لړ کې به تاسو په دې اړه نور جزئیات ترکو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر په تیرو نږدې دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټ کچې یعنی 2000 ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامې کې د سرتیرو د شمېر د کمیدو اعلان وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو په پټنځایونو په دوو بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل شوی دي. د 209 هم شاهین قول اردو په ویلامې کې راغلي چې د بریدونو تیر ماشم د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییز راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پیښې عملان ونیسي او راډیو ته د اوښتې زیان تاوان ترې وغواړي. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرسو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینې ټکان ورکوونکې بولی او ټینګار کوي چې ټول کسان باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري او جرمني د نورد ستریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې ګاز د اوکراین له لارې اروپا ته رسوي د جرمني اړوند اوبو باندې تیر شي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، یو بل راپور هم لرو. محمد راهد، هغه محصل چې د کابل پانتون باندې حمله کې ووژل سو، د مور د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړ. د راهد مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د زوی یو هیله و او دی هم د خپل زوی د غرمان د سرترسول په هدف د کتاب پلورنځی جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د محمد راهد امین هیله نن د مور لورې د پنوم دیو کتاب پلورنځي په پرانستلو پوره سو. محمد راهد د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راهد غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځي جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړي و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راهد مور وحیده شیرزاد د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځای پرانسته.
شهید راهد جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځای ولري. دا کتاب پلورنځای مو چې غوړه کړی رنگ او ډیزاین یې په خپل راهد جوړ کړی وو، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځای یې نیمګړی پات شول او راهد جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځای مې پرانیسته.
د راهد مور وایي چې دا کتاب پلورنځي په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځي ډیرای کتابونه د عمده خرڅونکو لیوي مغازي په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راهد په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2000 جلد د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځي درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. لدې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راهد په نوم د مور لورې دغه کاشان کتاب پلورنځي پرانستل یو نیک اقدام بولی. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون دغه محصلینو لړل دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
راحت مور صدا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیک کار کړه ځوانانو کولای شي چې د دې کتابخانه نه معاصر او ښه کټه راپورته کی او اخلي دا ډیر نیک کار دی. د راحت لمور نه شخصا زه
نور ځوانان هم د محمد راحت په شان لزان څخه دا شان ښه ارمانونه او چاري پریږدي.
د روان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حملې په پایله کې یو اسکلان محمد راحت ل خپل ولس نور ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې لڅلوېختو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سه یو محصلینو ایوازې شپارستنې د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو زه بیا هم مننه کوم چې له ازادي راډیو سره یست. لا هم زموږ د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه پاتې دي. کور کلی به واورئ او ورپسې بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر ستاسو تقریبا یو شته زمون دی تقریبا اته دي کنه لورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کېږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپوه سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. وګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډیروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي
کنو واخل خبرنه کنه یو نفر ستاسو تقریبا دغه سلور خزیدي یو شته زمون دي تقریبا اته دي کنه لورګان دي او اوس ما اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور دریدل دي د په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما او زما ډلو ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس دسی وای او بلته وای چې لورګان ته نه کوي بلته دا چان لورګان کوي چې د اولادونه ډيري او بل دسی چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت دري یا پچې ته دري یا چې دري چې پښتبانه پوروي زما الحمدلله او می زمن دی او دري لورګان
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالمه روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډیر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډیر والی د کابل ولایت اوسیدونکو ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډیر والی کې رقابت نه لري د مور زیاتوي
نه رقابت مخ مشمن نه راوړو زما شکر څلور اولاد د درېم لران دی زوی ده ډیر نورمال ژوند ده نو سم دوه مشمن دي درېم سم کړي او درس وایي زه هم په نور باندې هم کوشش کوم چې دغه سوره پورو د ډاکټرانو ته لاړ شه نورم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لګم چې دا خپل واغ د اتمې پرمختګ ده په ژوند کې و تربیت هم توجه لرم به حد زیاته غواړم چې د سم مشمن چې یو نفر افسوس وکي چې ولا واقعیت د حق ورنې ده څومره ښه تعلیم تربیه ورکړي څومره ښه ناستا ولاړه فلکور کې بل چیرته خپلوان کرا
همدارس په هنوای دی او سالم او خروزل شوی اولاد ټولنه تړاندې کول ډیر بهتر ګڼل کیږي لډیرو ناسالم او روزل شوی اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صلاح الدین وای چې باید د اولاد په خیر روزل او کې رقابت وشي نه د اولاد په ډیرو راوړلو کې نو ما وړه زیاتوي
د ډیر ماشومان راوړلو په ځای ټولن ته د سی اولادونه وړاندې کی چې هم سالم یو هم سبا د جامید وګو بار نشي دا به کوم افتخار نه ګسړې لاس یا شل اولادونه راوړي او سبا به په شرمېدل یا مثال هغه د سی کارونه کی صحیح یو سالمه تربیه نشي ورکول نو دا به رقابت کی کامیابی نه زما پاندا به ناکامي دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د هغه تربیه او صحت او جامو لباس ورته ته ورسېدل شي که اولادونه ډیر راوړل سړې نشي کولې ټولو ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وو پالي ټول ته یو رقم روزنه ورکی نو پراتلون کې دا ډیر مشکلات زیږي ځکه غوی بد پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې را لویږي یا په کوڅه کې یا په بازار پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب غوی نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تی جوړیږي یا به مثال د پودر وې د پلونو لاندې نو دا ټول مشکلات دي سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسي به مور سره گرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډیر ماشومان راوړل څه حکم لري دینی عالم محمد شریف عمر دا سره تا غږیدلای دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مرمنې په نکاح باندې واخلئ یا غنجونی په نکاح باندې واخلئ سي ډیر اولادونه راوړون کوي ځکه زه په تاسو باندې په ډیر اومد باندې افتخار کوم فخر کوم د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ یو مور پلار په اولادونو روزنه ته خاص پام وکړي د دېو تعلیم ته د دېو تربیته روزنه ته د دې باید پام وکړي او دا د رقابت لمخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډیر اولادونو راوړل دا صحیح دي خو تعلیم او تربیته به باید پام وکړي او خوونه روزنه ته د دې باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې به درست نه
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
زه احمد الله احمد چرسای وسای اوسیدونکو مسافر کور مکران کې په اندازه باندې مشمان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس غټول هغه پیسو کې او زیات مشمان خنينو
زمانم نصفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده یه دکه هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی حقا چه ضروریات شایان چه پوره کول غال یا اغا شاید پوره نکریه دکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خنده یه بخاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کاله او دیر مشمان رو روز که عمل نده
زه وای د سانم د نور خپل اقتصاد ته لیدو خپل کورونا ته لیدو یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشین راوړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي کا ډيري کیږي
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې، البته د ماشومانو په ډیر زیږون کې، ناسالم رقابت لري. وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاد لري، زه باید لس اولاد راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې هم داسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو، باید دا بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لس اولاد او د دې نه کم رانوړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو؟
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي. سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره د یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانوړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی. بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډیروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او ټولنې ته کوم ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتیږي، نو مینه محبت تقسیمیږي. هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډیریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده. په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ مشکل زیاتیږي، نو د ټولنې ستونزه ده. ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد اوس راځو حل لارو ته، چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه رسته کې وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي. کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ زره زمان ډیر نسی. د دې لپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات او کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي. نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رهنه شي.
ډېره مننه که استاد، کور ودان.
جوړ اوسه، مینه باندې.